ښاغلی هارون حکیمی د اميري د خبرندوی ټولنې د امتیاز خاوند، وسیم اميري او د دانش کتاب خبرندوی ټولنې او مطبیل مشر اسد الله دانش څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله لرو چې بیا به هم را سره اوسئ د دې خبرونې د دوهم سات موضوع به هم واوري. اوس د خبرونو نوبت لومړی هم د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او واستوالو طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې پیل شي. د هلمند په ګرشکول سوالي کې د افغان ځواکونو او واستوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي وردو په عملیاتو کې 25 واستوال مخالفان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې پیل شي. د دغه شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر قوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیولی.
د 10مه تر 15مه پورې د مارچ په همدې تاریخ کې د اجلاس دایریږي. امیدوارې چې ان شاء الله په دې خبري اترې کې مخالفین مسلح دولت افغانستان په یو تفاهم ته ورسیږي، په جګړه کې په افغانستان او په منطقه کې پایان ته کې وخوړل شي.
ښاغلی وچخون هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره ګټورې وي. بلور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا خبرې به په دوه درې ورځو کې پیل شي. په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسکونو غړیو نن د ولسمشر دغه تقنی فرمان په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاوت د عمر پاړه ورکړي. دوی ټینګار کاوه چې ولسمشر باید خپل تقنی فرمان باندې لساره غور وکړي. دا په داس حل کې دا چې ولسمشر په یو تقنی فرمان کې د پوهنتون د استادانو د تقاوت سنله 15 څخه 15 پیتو تاریخ کته کړ. په فرمان کې د غرض راغلي هغه کسان چې د لسان تر کچي زده کړې کړي وي په پوهنتون کې استاد کېدای نشي. د هلمند په ګرشکول سوالي کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مخته ورسته له هغه رامنځته شو چې وسلوالو د بلوچستان په سیمه کې د ملي وردو په امنیتي پوسټو حمله وکړه او نږدې 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. سرچینه زیاتوي چې په جګړه کې واندازه وسلې او مهمات هم د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي دي. له بل خوا د 215 میوان قلی وردو مطبعتي مسؤل محمد رسول زازای په سیمه کې جګړه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي وردو په عملیاتو کې 25 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. له دفاع وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د عملیات په هلمند، ورزګان، کندوز، بغلان او پروان ولایتونو کې ترسره شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د ملي وردو سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ترکیه صدر اعظم وای انقره او تهران باید په سیمه کې د فرقې شخړو د ختمېدو لپاره یو ګډ دریځ خپل کړي. احمد داوودغلو د څرګندونې نن ایران ته د سفر پر مهال کړې دي. د دوو کلونو په موده کې ایران ته د یو لوړ پوړي ترکی چارواکي لمړنۍ سفر دی. دوه هیوادونه د سوریې د مسالې په اړه د نظر اختلاف لري. د ایران واکمن شیعه رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پلوي کوي، خو ترکیه به د سوریې د حکومت یو عمده منطقې ته واته او د سنیانو د پلاوی کوي. همدارس ترکیه او سعودي عربستان هم چې په دې وروستیو کې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې وې نږدې متحدین دي. د اوغلو دغه راز ویلي چې پر تهران د نړیوالو بندیزونو لری کېدل دا معنا لري چې ترکیه او ایران اوس په اسانۍ سره کولای سي په خپلو کې په خوانی سوداګریز هدف چې کلنۍ ارزښت 10 میلیارد ډالر ته رسیږي پر مخ پوزي. بلخو په ترکیه کې هغه تر ټولو لوی ورسپانه نن تر څو ساتونو ځنډو وروسته بیرته د پولیسو په حضور کې فعال سو چې تیر شپه یې پولیس د محکمې له حکم تر سم ودانۍ ته ننوتل او کنټرول په لاس کې واخیست. د زمان په نوم د دغې ورسپانې دفتر په استانبول کې دی او تیر شپه ترکیه پولیس د اوښکېبیونکي ګاز په کارولو سره دې ودانۍ ته ننوتل. له دې سره په ترکیه کې د رسنیو د ازادۍ په اړه ویره راپورته شوه. پولیسو نن د زمان ورسپانې دفتر شاوخوا ته د هغې د پلویانو د ورتګ د مخنیوي په هدف خنډونه کښېښودل. د دغې ورسپانې مدیر په استانبول کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې دا کړنه د ډیموکراسۍ خلاف وبلله. دی وی لا بعد مرغه مجده غڅه یو ترخه بیلګه یو چې د محل په ترکیه کې روان دي. د ترکیه په دیموکراسي کې یو تور نه شده. د غولس پنه د فتح الله ګولین سره نږدې تړاو لري چې د ولسمشر رجب طيب اردوغان سخت مخالف دی او اوس په متحده ایالاتو کې په تبعید کې ژوند کوي. اردوغان ګولین تورن کړی چې په قضایي ادارو پولیسو او رسنیو کې د خپل پلویانو د شبکې په جوړولو سره د حکومت دړنګولو هڅه کوي. تر اوسه د دې ولس پنه د کنټرول اخیستلو د پریکړې په اړه رسمي څرګندونې نه دي سوي. په دې کار سره به محکمه ووت و نږدې د ولس پنه ایډیټوریل یا د سر مقالې کر شبدل کړي او نوې مدیران ورته وټاکي. د زمان ورس د مارچ د 15 منټه غاڼه چې تر نیول کې دوه مخه چاپ سوی خپل لمړنۍ پاڼه په تور رنگ کې چاپ کړي او دا سینوانه ور کړی دی. په ترکیه کې د چاپی رسنیو لپاره د شرم وړ ورځ. د مقدونی ولسمشر پر اروپای اتحادیه انتقاد کړی چې د کډوالو د ستونزې په ختمولو کې پاتې راغلی ده. جورج ایوانوف تیر ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان تر غونډې یوه ورځ د مخه په وینا کې ویلي چې اوس مهال د سړې جګړې تر وختونو ډېرې داخلي پولې جوړې کړي دي. نوموړي د اروپایي اتحادیه د بهرنیو پولو وضعیت د اروپا د بې پولي سیاست سره په خلاف کې وبله وایي. د کډوالو د ستونزو نه هواري د دې سبب سوی چې د دغې اتحادیه ډېری هیوادونه یو ځل بیا د بهرنیو پولو ارزونه وکړي. مقدونیه په اروپای ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه لري، خو په دې وروستیو یو کې له یونان سره په خپل پوله اخزی لرون کې مزي غځولې دي. د مقدونیه چارواکي وایي د دغو مزو غځولو ته لدې کبل اړوتي چې یونان خپل خاورې ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نسی نیولی. د مقدونیه ولسمشر جورج ایوانوف دا هم ویلي چې د یونان پر پوله پناه غوښتونکو هڅه کوي چې مقدونیه ته د ننوتلو لپاره له جالي پاسپورتونو او نورو اسنادو کار واخلي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا د سوریه د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد پورې وتلو سیمه تیر ورځ ونیوله. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې وایي د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري وکړه چې د عیش ډله مجبور سوه دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سوه. د عراق لور ته د التنف سیمه لا هم د داعش ډلې په لاس کې ده. داعش د سوریه دغه سرحدي سیمه د 2015 کال په مې میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. او د امریکا فضایي ادارې ناسا ستورمزلی سکاټ کیلی چې نږدې یو کال په فضا کې تیر کړی اوس د عضلې او مفاصلو له دردونو شکایت کوي او وایي کله چې ناست وي یا پر لاره روان وي پوستکی یې دومره حساس سوی چې سوځي. نوموړی 5 کال وړاندې هم شپږ میاشتې په نړیوالې فضایي ادارې کې تیر کړی و، خو د ده په خبره دومره د ستړیا او درد احساس یې نه درلود. دی وایي پوستکی یې له دې کبله ډېر حساس سوی چې په همدې موده کې یې له هېڅ شي سره تماس نه درلود. کیلی وایي اوس تمځکې له فضا سره کولی سي شسازګاری ولري. د نوموړي قد د نورو ستورمزلو په څیر په فضا کې لوړ سوی و چې اندازه یې یو نیم انچ تر رسیده، خو کله چې بیرته ځمکې ته راکښته سو هغه یې بیرته له لاسه ورکړه. کیلی په دغه ماموریت کې د 340 ورځو په تیرولو سره په امریکا کې ریکارډ خپل کړ. د وتر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلام های دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. شورای سرتاسری علمای افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواسته است تا حاضر به مذاکرات صلح با حکومت شوند. این شورا از گروه های مسلح خواسته است تا از روند مذاکرات حمایت کنند و اگر امنیت میخواهند از حمله بر غیر نظامیان و تاسیسات عامه دست بکشند. همچنان پیشنهاد شده که نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان برگزار شود که احتمالاً اشتراک کننده های نشست اعلام کنند که جنگ جاری در افغانستان نارواست. آیا این فتوا تأثیر روی جنگ در افغانستان خواهد گذاشت؟ یا اینکه جنگ افغانستان جنبه های سیاسی و منطقوی دارد. در همین موارد در همین برنامه زیر آسمان کبود صحبت خواهیم کرد.
بله زما سلامونم و منی لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان ول ټاکل شوی دی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان په خپل منځ کې غونډه وکړي او ګمان کیږي چې دوی به په دواړو هیوادونو کې د جګړې خلاف فتوا صادره کړي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر دینی عالمانو پخوا په خپلو هیوادونو کې د جګړې خلاف فتواوي ورکړي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو دینی عالمان په ګډه په دواړو هیوادونو کې جګړه ناروا بولي. آیا د دوی فتوا به په سیمه کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکوي؟ آیا هغه ملایان او طالبان به د دوی پریکړه ومني چې اوس د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روا بولي؟ شاید ځینو په ذهن کې دا پوښتنه هم پیدا شي چې په سیمه کې په تیره بیا په افغانستان کې روانه جګړه د سیاسي او پوځي مشرانو د دریځونو نتیجه ده او که واقعا دینی او مذهبي او واقعا دا جګړه دینی او مذهبي جنبه نه لري. په دې او ځینو نورو موضوعاتو به په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. تاسو اوریدونکو ته به هم موقع درکو چې تلیفونونه وکړئ، نظرونه څرګند کړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
مهمانان ما در این برنامه هستند جناب مولوی عبدالظاهر حقانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان، و هم مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل. مهمانان برنامه به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید. جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، از شما شروع میکنیم. اندک بیشتر در رابطه با این نشست احتمالی علمای دینی افغانستان و پاکستان برای ما بگویند که چه زمانی قرار است برگزار شود و آیا آمادگی ها برای نشست نهایی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله چې دغه ګډ مجلس به د پاکستان د علماو د افغانستان د علماو کېږي او دا به ډیر مثمر وي او د دې لپاره آمادګي روانه ده. هغه غونډه چې د دواړو ملکونو مسلمانان ورته ډیر خوشبینه دي، هغه یوازې د علماو په یو غږ باندې آواز ده چې په ملک کې په دواړو ملکونو کې جګړه مشروعیت نه لري. یقینا دا دواړه ملکونه اسلامي ملکونه دي او دوی په علماو باندې ډېر عقیده ساتي. د علماو خبره، د علماو فتوا دا په ولس باندې ډېر تاثیر لري، خصوصا په هغه جنګیالیو باندې چې هغه اوس په جګړه کې مبتلا دي، جګړه کوي. د دې غونډې لپاره دواړه حکومتونه هم ژمن دي او د دې لپاره د دواړو حکومتونو عزم دا ده چې صلح د افغانستان او د پاکستان په ګټه ده، د دواړو منافع پکې خوندي کیږي او په افغانستان کې صلح دا د ټول نړۍ په ګټه ده. نو د علماو دغه غونډه به انشاء الله چې د جنگ د خاتمه او د جنگ او د اختلاف او د جګړو ټغر بل د ملک ټول کی ولسونه همیشه پستوندو کی په مسایلو کی خپل علماو ته رجوع کوي او علماو باندې د دواړو ملکونه ولسونه ډیر اعتماد لري.
مولوی صاحب په دې کې خوشحال نشته، تاسو عدد تاریخ یادونه هم کوي چې علما تاثیر لري په خلکو، خلک خبرو ته غوږ نیسي، ځکه چې د دوی په لاس کې جماعتونه تقریبا په کنټرول کې دي، نو په دې خاطر هم په خلکو آی اغیز زیات دی. لیکن ویل کیږي چې د افغانستان جګړه او یاد د سیمې جګړه چې ده، دا تر ډیره له دینی عالمانو سره ارتباط نه لري او د دوی له کنټروله وتلې ده، دا د پوځي او سیاسي مشانو سره تړلې ده.
اصلا اوس خو هغه مسائل هم تقریبا په حال کې دوی د دواړو ملکونو سیاسي مسائل هم په حال کې دوی او د دواړو ملکونو حکومتونه هم د دې لپاره پوره په اخلاص قدم اخلي او پورته کوي، لګیا دي د دې لپاره زمينه برابرۍ چې عملی صلح راشي. نو حکومتونه هم ژمن دي او ځینې خلک د علماو فتوی ته هم منتظر دي، حتی په جنگي لیکو کې هم د دې علماو شاګردان ستات د علماو نه درسونه ویل دي. نو د خپل د استاد په فتوا باندې به ډیر مثبت اغیز وکي. دا جګړه عقیدوي اړخ هم لري او البته په دې کې سیاسي او استخباراتي جګړه او اقتصادي جګړه به هم وي، خو تقریبا په 50% پکې عقیدوي مسله ډیره ګرمه او دومره یعنی تاثیر کړی ده چې حتی ډیر خلک په دې عقیده دي چې علما دې په دې کې پریکړه وکړي، علما سنه وایي او علما دې خپل نظر وړاندې کړي، دا جګړه مشروعیت لري نه لري، نو موږ خپل وسله کیدو، موږ ته چې څومره معلومات ده عقیدوي اړخ پکې ډیر رول لري او اکثره پلاران هم بیا خپل اولادونو ته دا وایي چې ستا امر خراب ده، ستا دا ژوند چې په دې ځای کې تیریږي ټوپک دې په لاس کې دا ناروا ده، نو هغه هم د دې احساس کوي. دا ملکونه همیشه ډیر زیات د مذهبي دغه پیروان دي. یو خبره دا ده چې صحیح ده په دې کې به استخباراتي دغه وي، خو د علماو نه استفاده کړې ده او د دغه دینی عنوان نه استفاده کړې ده. که دا دینی عنوان متفق شو، علما متفق شول، نو هغه استخباراتي دغه ته بیا څومره خلک توجه نه کوي، علما به ان شاء الله مخکې او خلک ولسونه به ورپسې. دا به دواړو ملکونو لپاره یو لوی افتخار او ویاړ وي چې دواړو ملکونو علما سره په اتفاق باندې د دې مسلې ته د پای ټکی کیږي او بیا دا مسله د دوی په افتخار باندې تمام شي.
تشکر جناب مولوی صاحب ظاهر حقانی. همچنان مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل را در استودیو با خود داریم. حقانی صاحب شما هم خوش آمدین به استودیو. همین سوال تقریبا از شما هم مطرح میخوایم بکنم، اگر باور دارین که جنگ افغانستان یک جنگ دینی و مذهبی نیست و ریشه اصلیش برمیگرده به بازی‌های سیاسی و استخباراتی، پس در چنین وضعیت چگونه علمای دینی دو کشور میتونن با هم بشینن و در رابطه با جنگ و حل و فصل ای درگیری ها صحبت بکنن و در نهایت صحبت هایشان نتیجه هم داشته باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و همکارانتان و تمام شنونده های رادیوی صدای آزادی، تمام کافه ملت که این صدا را میشنود، به همه ایشان سلام. جنگ افغانستان دو طرفه هست، یعنی دو بخش داره. بعضی از افراد هستند که آنها به اساس عقیده در افغانستان جنگ میکنند، بر سبب یک تعداد ملاهایی که شکار استخبارات منطقه شده، به صداهای آنها اینها لبیک گفته و در افغانستان می جنگن. و طرف دویمش که است که او جنگ استخباراتی است، استخبارات منطقه نمی خواهد که افغانستان آرام باشد، ملت افغانستان آرام باشد، مسلمانان افغانستان آرام باشد. بالاخره بعد از کوشش های این که فتواهای خارج از مرز علیه ملت افغانستان، علیه مسلمانان افغانستان صادر شدند، علمای افغانستان بعد از اینکه بسیار به خشم آمدند، جواب دندان شکن فتواهای کشورهای خارج و علمایی که تحت تصرف استخبارات منطقه قرار داشتند، آنها را دادند. و خوشبین هستیم که بعد از این استخبارات منطقه باید بفهمند که جنگ در افغانستان به منافع و منفعت آنها نیست و این واقعیت شاید درک کرده باشد. بعد از این که کوشش ها و چیزی تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خصوصا رئیس جمهور و رئیس هیئت اجرایی که آنها تلاش کردند که استخبارات منطقه و کشورها و حکومت‌های منطقه را به این وادار ساختن که در افغانستان باید صلح بیاید، یک گام نیک و قدم نیک هست و امیدوار هستیم که بعد از این در افغانستان یک صلح دائمی بیاید. به همین اساس نشستی که بین علمای افغانستان و پاکستان می شود، خوشبین هستیم به خاطر که آن عد افرادی که به اساس یک عقیده می جنگیدن، آنها می فهمن بعد از اعلان مشاور ارشد امور امنیتی رئیس جمهور پاکستان که اعلان کرد از حمایت گروه های مخالفی که در افغانستان می جنگن جنگ می کنن، بر اساس او حمایت علنی خود اعلان کردند که بله ما از اینها حمایت می کنیم، به اینها ما جای دادیم، به اینها ما سهولت های طبی را فراهم کردیم، خانه ها را دادیم، و حال بعد از فتوای این علما مشترکان آنها اسلحه خود بر زمین میمانند و میفهمند که جنگ استخباراتی بود در افغانستان و ما صحوه کردیم. بر این اساس در طول تاریخ دین مبین اسلام هر وقتی که تجمع علما شده بر یک اساس، بر یک فتوا، بر یک جایی که تجمع کردن، به هر معزلهی که صورت گرفته به خاطر آن تجمع کردن فتوا دادن، ملت مسلمان تمام جهان آن فتوای علما را لبیک گفته. بس در این وقت، در این وقت حساس که فعلا هست، ما چندین بار، چندین سال قبل در وقت جلال مآب جناب رئیس جمهور کرزی صدا کرده بودیم که علمای افغانستان و پاکستان بشینن با هم و توافق بکنن، در این اساس یک جواز شرعی را پیدا بکنند که آیا جنگ در افغانستان، ما در آن وقت صدا کرده بودیم که ما در پاکستان امن می خواهیم، نه تنها در افغانستان، ما در تمام منطقه امن می خواهیم. در آنجا هم صدای ما می بود و حالیم صدای ما همین هست که ما نمی خواهیم که در خانه ما آتش در بگیره، نمی خواهیم که در خانه دیگر آتش در بگیره، می خواهیم که در صلح، در آرامی، در فضای برادری و اخوت با هم دیگر پیش برویم. بر این اساس این نشست بسیار مهم هست و توقعات تمام مسلمان ها خصوصا از علمای افغانستان همین هست که انشالله با یک توافق بسیار زیبا و خوش انشالله میرسیم و مردم ملتی که هم ملت کشور پاکستان هست هم ملت افغانستان که از این آتش بسیار ضربه دیدن به خیر و عافیت به امر پروردگار نجات یابند.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې په ارتباط خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د علماو شورا غړی مولوي صاحب عبدالظاهر حقانی او د کابل د علماو شورا رئیس مولوي صاحب عبدالبصیر حقانی. تاسې کولی شئ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون له لارې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. همداراز د سکایپ پته په یاد لري، رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمیرې هم له لنډې خبرتیا وروسته اعلانوو.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، نشست احتمالی علمای دینی افغانستان و پاکستان و احتمال صدور فتوای بر ضد جنگ در افغانستان هست. حالا نوبت شما شنونده عزیز است که با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین در این مورد، و اگر از مهمانای ما سوال دارین هم بپرسین. جناب مولوی عبدالظاهر حقانی عضو شورای سراسری علمای افغانستان و مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در استودیو با ما هستند. شماره‌های تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755، و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین صدایتان راحت و صاف‌تر میشنویم. آدرس اسکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. همین حالا شنونده از طریق اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام دوباره دارم آقای مرزبان به شما و میمانه محترم شنونده عزیز.
خوش آمدین آقای هاشم سرشک.
تشکر. من یک سوال دارم از میمانه محترم. سوال و مناشی از امو درد است که تقریبا به طول عمر ما در افغانستان جنگ بوده 40 سال و 40 چند ساله که ما عمر داریم و شاید یک گپ بسیار اساسی هستیم در زندگی خود، چیزایی که در یوتیوب مطالعه میکنیم و تا می اکنونه که به می اندازه رسیدیم. یک نکته بسیار جالب وجود داره که وصل میشه به بحث امروز ما و شما. هر دولتی که در افغانستان آمده، از دولت داوود خان تا دولت های دست نشانده که از 50 وقت و بعد دولت دست نشانده شوروی تا اکنون تا طالب آمد و تا تنظیم ها آمد و تا طالب ها، خواهیم این مرحله از این را بخوانیم، هر کدام این نظام های سیاسی از علما و از فتوای علما استفاده کردن. کلگی شاهد هستن که از فتوای علما. آیا ما از میمانای محترم سوال معنی است که با در نظر گرفتن این می نکته چگونه می تانیم یک تعریف علمی عقیدهی ارائه بکنیم که باعث جلب نظر همه کسایی که درگیر قضاهای افغانستان هستن شود و موازی با می تعریف دنیا هم متوجه شوند که در افغانستان یک خونریزی وجود داره، به این فریاد باید گوش داده شود و جوابده شود، مردم مسئولیت و صلاحیت خود بفهمند و خود علما هم دلسوزانه تر عمل بکنند. چگونه می تانیم به این مرحله برسیم؟ قاطع‌تر و علمی‌تر اگر عمل بکنیم در این مورد.
تشکر جناب سرشتاب. حتما مهمان عزیز سوال شما را یادداشت کردن، پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه از طریق تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
و علی سلام، جوره فخیره.
سلامت حسین مهربانی که وی ځان معرفي کوي او خبري وکي یا پښتنه مطرح کوي.
نه نه یو څه دا نه جام نه وایي د هلمند ولایت نه دالي ول سوالي تاسو زه پالي کیما
مهرباني کوي عبدالله جان.
ما په نظر دا رسیدي خبرې شي روان دي. دا ما په نظر چې دا ځینې اودما ځینې مولانا سره کښېني خود به خود سره کښېني دا رسیدي خبرې شي. ما په نظر دا به ډېر ښه وي سوله په افغانستان کښې به راشي هم راځي. او په دا چا نه راځي چې دوی د بل مملکتو اشرف غني صاحب د بل مملکتو ته ولاړ دي، د بل مملکتو سره په افغانستان کښې سوله راولي. هغه هېڅکله که پاکستان وي که امریکا هغه هېڅکله نه غواړي چې موږ په افغانستان کښې سوله راولي. هغه پاکستان کوي که پاکستان وي که امریکا
بله سیس. من انستاس نظر و اوریدل شو بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلامان احترامات زادی رادیو کارمندان و درنو ملمانو مولی صاحب عبدالبصیر حقانی و مولی صاحب اولانی کوم
سلامت
حسن میلاد سیزا داوست جلالند تالیبانو پسد که ولای یو سړی یم چې ما تقریبا پاکستان هم نه ده لیدلی، نور یو کار مې نه ده کړی. دا د دوی پوس علما دي، حق ورته معلومېږي. دا خبرې ما ته وکړي چې مثلا د قرآن و د حدیثو له نګاه څخه چې دا جګړه د امریکایانو په راتګ اوس دلته ده مفسد حکومت چې اوس دا دلته ولاړ ده او مثلا هر کوم څه غټ کېږي د مسلمان
حکومت. صحیح ده. تاسو وایئ چې دا جګړه روا ده او که ناروا ده، تاسو ته به ځواب ووایئ. او دا چې ته وایې ته پاکستان ته نه یې تللی، نن دې په یوه راپور کې ویل شوي دي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز چې ښه یې تاسو پېژنئ، له ده له قوله ویل شوي چې د قبایلي سیمو مدرسې د تروریستانو او سختدریزو روزنځایونه دي. دی وایي چې کله چې امریکا په افغانستان کې حمله وکړه او طالبان وتښتېدل، دوی په وزیرستان کې په ځانګړي ډول مدرسې جوړې کړې او په دې مدرسو کې خلکو ته دیني زده کړې نه ورکولې، بلکې تروریستي زده کړې ورکولې. دا زده کړې ورکولې چې څه ډول ماینونه کېږدي، څه ډول بمونه جوړ کړي، څه ډول انتحاري حملې وکړي.
و همین مقام برجسته پاکستانی را هم گفته که رهبرای طالبا در پاکستان زندگی میکنن، خانواده هایشان اونجا است، فرزندانشان به مکتب میرن. شاید اگر خود شما به پاکستان نرفتین رهبرایتان رفتن.
بل اوریدون که بلرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
السلام علیکم،
مهربانی کوی صاحب.
یال محمد خیر پایم ده پروان نماری کنی ولدا
خوش آمدید. خیر خواه،
مهربانی.
زور زما خو نظر داده دا علما په دې صلح کې ډیر غټ رول لري، ځکه خو یو خبره بل ده چې دې علما خپل غد لاس ور کړی دی، ځکه بل جګړه چې وزما افغانستان کې د وروس او د افغانستان هغه چې ټول دا علما چې اوس کوم طالبانو کې دي که څه په دولت کې دي، دا یو ځای و. اوس چې دغه امریکا چې راغله نیم یوې خوا ته نیم بلې خوا، د دو علما اوس ځکه خپله هغه د لاسه ورکړی دی. زما دا نظر و.
صحیح ده، ډېره مننه تاسو ته به زموږ درانه مېلمانه ځواب ووایي. ور به شو مېلمنو ته لومړی پوښتنه
جناب
سرشت صاحب.
بله، سوال سرشت صاحب از لندن. جناب مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی اگر لطف کرده پاسخ بدین، رئیس شورای علمای کابل.
سلام بر سرشت صاحب که سوال خوب را کردن. از لندن برادری عزیز، این یک امر قاطع و روشن هست که در طول تاریخ حکومت ها از علما استفاده کردند، استخبارات منطقه از علما استفاده کردند، ولیکن فعلا در افغانستان علما الحمدلله اینها به سازش ها و چالش های استخبارات منطقه فهمیدن و شیرانه قدم ماندن، بخاطر نجات ملت افغانستان، بخاطر نجات جغرافیه افغانستان، از همه چیزها تیر شدن، به هیچ چیز لبیک نگفته، بلکه برای نجات افغانستان، برای ملت افغانستان لبیک گفته و صدای خود بلند کرده. قسمی که شما هم شاهد هستین و تمام جهانیان شاهد است که علمای کابل در طول تاریخ افتخار کردن که هیچ کس نتوانسته بودن در طول تاریخ کرده باشد، و افتخاراتی را که اینها کردن، چی از حمایت از نیروهای امنیتی بود، چی دفاع مستقلانه افغانستان بود، چی رد فتواهای خارج از مرز بودن، بسیاری موارد دیگر که شما هم شاهد اینها هستین. می فهمم که انشالله از این بعد علما به طرف مثبت می روند، با ملت خود یک جا، و سابق هم که شکار دشمن شده بودند یا شکار استخبارات منطقه شده بودند، یک تعداد شده بودند، همه ایشان نشده بودند، و فعلا هم الحمدلله به طرف مثبت می رویم و انتظار اجر می کشیم که یک روشنی مثبت و قوی تر می آید انشاءالله.
صاحب سلامت و سیم مننه. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، تاسی کدی بل اردون که تزواب ویست دی وی چه تاسی پتا اساس ویست چه جگره یا دیده پا وینا جهاد روانه دی پا افغانستان کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا خو مونږ په بار بار خپل ولس ته، دنیاوالو ته، همسایه ملکونو ته ښکاره کړې ده، او دا مو اعلان کړی چې په افغانستان کې جګړه دا روا خو بالکل مشروعیت خو نه لري، خو بالکل د اسلام او د افغانستان په ګټه هم نه ده، یعنی هیڅ ګټه په افغانستان کې نه لري غیر د بدبختیو نه، ځکه چې نن وګورو چې دا ټوپک مل په چا، دا ټوپک مرمۍ زما په لاس کې، دا ټوپک چې دا چې د جهاد غ کوم دا په چا استعمالیږي، او څوک وژنمه هغه چې زه وژنمه هغه څوک ده؟ هغه مسلمان ده. که ته پولیس وژنې هم د مسلمان اولاد ده، یا به دې تره زوی، یا به دې اکا یا ماما زوی، یا به دې د کلي سړی پیژنې، پلار هم پیژنې، دی هم پیژنې چې مسلمان بچی ده، او خبر هم یې ترې چې هغه منځونه کوي، د الله د دین پابند ده، د عوامرو پابند ده، کفر به وخت ترې نه ده صادر شوی. نو د مسلمان وژنه اسلام خو د دې رد کوي، او اسلام دا ناروا ګڼلې ده. نو اصلا کې باید مونږ په دې پوه شو، او دا درک
زنګ زده بودی بوده که حکومتی که در افغانستان هست دست نشانده است، تو حضور امریکایی‌ها در اینجا سبب از این میشه که ما بدانیم جهاد بکنیم به گفته خود شما. پاسخ شما به این دقیقاً چه هست؟ با همین پیش، با همین دید و با همین مفکوره،
اصلا حضور د امریکایانو دا په پاکستان کې هم شته، حضور د امریکایانو په سعودي کې هم شته، حضور د امریکایانو په ټولو اسلامي ملکونو کې شته. نو اول دی دا دغه پاکستان ملک ولسونه دی پورته شي، هلته علما دي په حکومت کې شامل دي، مدرسې دي، هغوی دي د خپل د حکومت په خلاف د غږ پورته کړي، هلته امریکایانو حضور ده. د امریکایانو حضور هیڅ یو بانه ده، د امریکایانو حضور نه و په افغانستان کې، هم جګړه روانه وه او وسلې په غاړه ایښې وه، مجاهد او عالم او طالب سره جنگیدل. نو هلته خو امریکا حضور نه و، خو په دې باید ښه پوه شو چې دغه جګړه دا دغه لپاره نه ده، د اسلام په خاطر نه ده، د مسلمان په وژنه باندې ډیر وعیدات راغلي دي قرآن کریم کې، احادیث نبویو کې قرآن کریم وعیدات ذکر کوي، چا چې مسلمان وژنه، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. دا پنځه وعیدات، مؤمن تعریف هم زمونږ پیغمبر سم کړی ده، چې من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله. څوک زمونږ په شان مونږ کې، زمونږ قبله ته مخ کې، زمونږ حلاله خوري، دا هغه مسلمان نه چې الله په امان کې ده. نو مسلمان تعریف هم شوی ده چې څوک کلمه وایي دا مسلمان ده. نو د مسلمان وژنه څرنګه مونږ ورته جهاد وایو؟ الله د مسلمان وژنه ناروا کړې، تو ته جهاد وایي؟ آیا دا تحلیل لما حرم الله؟ نه، الله چې حرام کړی هغه ته حلال کړ. دا انسان کفر ته نږدې کوي، دا د کفر خطر ده چې ایمان زایل شي. دې ته مونږ جهاد هېڅکله نشو ویلی، دا د د اغیارو او د اسلام د دشمنانو د فائدې لپاره دا جګړه ده. نو په دې خاطر مونږ دې ورور ته وایو چې دا چا چې تا ته ټوپک په لاس درکړی، څوک چې تمویلی مشران چې چېرته ناز دي او چېرته چې تدابیر جوړېږي، بارود او دارنګې تربیت نظامی کوم ځای نه کېږي، هلته هم د امریکایانو اډې دي. دا افغانستان کې طالبانو حکومت چې دلته حاکم و، دا د کوم خوانه ختم شو؟ د چې کوم اډام دي پاکستانیانو ورکړه ورته او له هغې زه تیارې پورته کېدي او دا بمبار کړي په افغانستان باندې. نو هلته اوس هماغه بیرته تا ته ټوپک در کوي ورته په افغانستان کې جهاد دلته امریکا راغلی. نو خو امریکا خو هلته هم ده، امریکا خبره نه ده، د امریکا حضور مسله نشته په افغانستان کې. دا جګړه دې لپاره نه ده، جګړه صرف د دې لپاره ده چې امریکا او پاکستان خپل امتیاز غواړي، پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل د قبضې لاندې وساتي او د ده د خوښې حکومت په افغانستان کې ده. هغه څه چې پاکستان منافع په خطر کې، هغه باید په افغانستان کې دغه نه شي، یعنی عملي نه شي. نو هغه خپل منافع په نظر کې تر هغه پورې موته جنګي او ټوپک یې په لاس راکړی او علما یې دې لپاره استخدام کړي چې فتوی ورکړي چې افغانستان کې امریکا راغلی. نو دا اصلا جګړه نه ده او مشروعیت نه لري. د دې جګړې مشروعیت مسلمان وژنه، پولیس د مسلمان، اردو د مسلمان، حکومت د مسلمانان او پارلمان د مسلمان، مامور د مسلمان، ولس د مسلمان، قومي مشر د مسلمان. دا عالم دلته مونږ کوي ودا وژنه، دا وژنه دا، او دلته مدرسه جوړي ودا وژنه، عمل کړه قومي مشر دلته په خپل وطن کې خپل وطن ته خدمت کوي. نو دا ټول د اغیارو د سیدي باید مونږ د دې ښکار نه شو، خپل وطن ته په میړانه او په اخلاص کار وکړو، سره یو شو، متحد شو او نور د اغیارو په فتواګانو باندې ونه غولېږو. دا زمونږ پیغام ده ټول آکسان د صلی الله پلاس کې له صلی الله راخسته
کور ودان. اوس په بیا ورېدونکو ته ټلیفون شمیرې اعلان کو 0909 203 1540 او یا هم 0 800 225 55. د سکایپ پته هم په یاد لري، radio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام، خوش آمدین به برنامه.
قاری محمد زین هستم از رادیو شکر.
خوش آمدین قاری سر، بفرمایید.
سلامت باشید. این مولوی صاحبای که از طریق رادیو شما میگن که جنگ عقیدوی نیست، این فتوای زا غلط است و یا علمای خود فرخته هستن فتوای خود به دولت صدا میکنن. این جنگ که در افغانستان وجود داره جنگ عقیدوی است و کافر و یهود و نصارا سر افغانستان تجاوز کردن. این جنگ عقیدوی است و فتوای جایی که
قابل تشکر تشکر قاری سب نعیم.
بله، توهین ما کوي، توهین صحیح کار نه ده. خپل نظر څرګندول یې صحیح، خپل پښتنه کول یې صحیح، لیکن هیڅوک م توهینوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله، مهرباني کوي، له کوم ځای خبري کوي؟ مهرباني کوي، یو څه ژر او وخت کم لرو، لنډې خبرې وکړي یا پوښتنه وکړي. متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو، له وخت استفاده و نه کړه.
بله، هر قدر زودتر موضوع گفتنیتون رو مطرح بکنین همقدر زودتر امکان داره که ما بشنویم. حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. روی اسکایپ هستن. بله، بفرمایید. سلام علیکم.
مهربانی کوي صاحب، یو څه ژر لطفا خبري وکي. د اسکایپ لاري خو اواز واضح راځي که تاسو خبري وکي. متاسفانه
وخت مشکلات تخنیکی است.
تلیفون ته به ورشو، د تلیفون لاري موریدون کي منتظر دی. مهرباني.
سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
ناونه شدیدی هم خیر ور بشو بیرته ملمنو تا اوریدون کو تا باید تو شی بیوروس تا نوبت ور کو. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی و پشتنه، البته که هر مولوی صاحب ورته جواب وایست، مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی یا مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، هغه له پروان څخه دی و اوریدون کی پشتنه واغه دا چوی دینی عالمان په دو ډلو ویشل شوی دی. دوی په وینا و یو ډله د دولت د وستوالو مخالفانو حمایت کوي، یو ډله هم د اوسنی حکومت. نو کله چې دوی په منځ کې دا اختلاف وي، نو څنګه کېدای شي چې د دینی عالمانو خبرو ته د هغه خلک چې جنگ کوي غوږ ونیسي او د هغوی په خبرو باندې عمل وکړي؟ هر یو چې غواړي په دې اړه تبصره وکړي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا واقعیت ده چې مونږه خطا او غلطي دا د انسان سر لازم او ملزوم ده. خطا به کیږي، خطا په دې وطن کې ډېرې شوي دي، د سیاسي مشرانو نه به هم شوي، علماو نه به هم شوي، خو علماو همیشه لپاره ډېرې قربانۍ نسبت د نورو نه ورکړي په دې وطن د ساتنې لپاره، د وطن د حمایت لپاره. علما ژوندي د خاورو لاندې شوي، سترګې پلستر شوي، وژلې شوي دي. نو اصلا دا ده چې خطا او غلطي غیر د انبیاو نه، نو سیس او انسان هم د معصوم نه، مجتهدین خطا شوي. مونږ به دومره ووایو چې علماو ته په صحیح معنو کې به البته خدمت په دې ملک کې نه شوی که علما مونږ خپل کړي وای، که علما دلته په دې ملک ساتل شي وای، دوی لپاره زمینه د کار او خدمت مسایل دا به د بل د منافعو ښکار کېدل نه. لکه څرنګې چې مونږ ګورو، یوازې علما نه، ډیر خلک د دې منافعو لپاره ښکار شوي، د وطن خراب کړی ده، وطن برباد کړی. اصلي عاملین د دې علماو نه مخکې، د طالبانو جګړې نه مخکې دلته جګړې شوي دي، افغانستان وران شوی ده. هلته خو طالب او عالم په دغه شکل نه و چې یوازې دغه د جنگ دغه دته متوجه کېده، یا د جنگ هغه صف یوازې د دوی و. نو هلته خو نور ډلې هم وې، مخکې د کمونستان دوره تېره شوې، مظالمې کړي دي. نو یوازې مونږ عالم نه و چې هر سړی د خپل د خطا نه راتیریږي مونږ ته او راځي دې خاورې ته، مونږ یې باید استقبال کړو، مونږ باید تیر نه تیر شو. هر چا چې که د سره یې رانیسو چې چا نه غلطیانې شوې، هغه محاکمه شي او پوښتنه ترې نه وشي. زمونږ سیاستدانان هم په څو څو ډلو ویشل شوي دي. نو دې دپاره مونږ د دې غږ کوو چې یووالی وشي، ولسونه هم دې حمایه وکړي. دولت لکه څرنګه چې اوس دې دپاره قدم پورته کړی ده، دا نیک قدم ده، دا د افغانستان د ثبات قدم ده، د افغانستان د بدبختیو نه د نجات قدم ده. مونږ دا ستایو، باید دغه کار وشي چې علما سره متحد شي، یو کار چې مثبت یې به وستایو. دا نه چې مونږه رد یې کړو، صلح ممکنه ده، ممکناتونه ده، الله پرې مامور ګرځولي یو. هر شي نه ابان انشاءالله مونږ مامور ګرځولي، هغه ممکنه ده، دا به راځي انشاءالله. دا ټول امیدواري به د دې ولس دا په ځای کېږي او په دې ملک کې به امن او صلح حاکم کېږي. نو هغه ورور نظما دغه دا ده چې
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی. مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، در این مورد نظر شما را هم می‌خوام بپرسم. جناب عبدالبصیر حقانی، اویی که طالبا دیده شده که در موارد زیاد، حتی مثالش در همین برنامه لحظی پیش داشتیم، با پخش این نظریه که شما فتوای خود را با دلار می‌فروشین، کوشش می‌کنن که جنگجوهای خود را تقویت بکنن و کوشش بکنن که از نظریات شما اون را دور نگاه بکنن. پاسخ شما به این خانوی رهبرای طالبان و یا افرادی که چنین باور دارن چی هست؟
ببینین، قسمی که برادر محمد نعیم البته سوال کرد، قاری محمد نعیم، یکی علما هست، یکی مفتیان اعظم هست، یکی ملایا هست، یکی قاریان هست. در افغانستان هر کسی که لنگی سفید سر کرد، چپن پوشید، ریش دراز ایلا کرد، به اونمو عالم خطاب شده. علما هیچ وقت خود نفروخته، نه سودا کرده، نه به دلار، نه به افغانی، نه به کلدار. اول که توی تهمت کردی بالای ما، به کدام اساس، به کدام ثبوت، به کدام اسنادی که تهمت کردی؟ و کسی که بالای یک مسلمان تهمت می کند، باید از دیدگاه شرع مبین اسلام او صد دوره قاضی او را بزند. باید این صد دوره قاضی بزند که این تهمت بالای ما کرد. به کدام اساس، به کدام اسناد، به کدام ثبوت ما فتوای خود فروختیم؟ یک موضوع. موضوع دویم که مفتیان هست. فتوا دادن حق هر کس نیست که پشت محراب استاد شود فتوا بده، مثل که قاری داد. در طول تاریخ تجمع علما فتوای یک جا شدن باعث خیر و برکت نجات مسلمان ها شده و حال هم ما به خوشبین هستیم که علمای پاکستان و افغانستان آنها با هم بشیند بخاطر نجات هر دو ملت. به خاطر نجات جغرافیای هر دو حدود خاکهایشان کار بکند و یک فتوای روشن و واضح را برای ملت ها ارائه بکند تا ملت ها از او پیروی بکند. امروز که ما میبینیم در افغانستان کسایی فتوا میتن مثلی که قبلا آنها هیچ نی معلومات داره، نی آگاهی داره، نی از دین داره. ببینین در پیش ما امی فعلا یک حدیث روبرو پیش ما مانده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت الدم المسلم للزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجلا مسلما. یعنی برای خداوند متعال بسیار بدتر هست که دنیا همه زائل شو از بین برود ولیکن یک مسلمان را کس دیگر مسلمان قتل نکنه. امروز با یک نام و دیگر نام ببینین از این که جرم کلان کجا هست که یکی در زیرش خواب است او میگوید اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول و در بالایش کار را گرفته علال میکنه و دو میگه الله اکبر الله اکبر. در کدام دین، در کدام قرآن، در کدام حدیث، در کدام فتوا، با کدام اساس امروز کی امریکایی را کشته؟ امروز خو که میبینیم افغان کشته میشه، امروز که میبینیم مسلمان کشته میشه، امروز که میبینیم طفل معصوم مسلمان دو پاره میشه. آیا این جهاد ای با کدام اساس جهاد شد؟ ای با کدام اساس از کدام جای فتوا را بیرون کردن کشیدن که ای را جواز میته؟ زنها معصوم زن ببینیم که عزت افغان ها زن هست، سر زن، سر ناموس خود افغان ها سر خود میته. امروز ببین در آن قریجاتی که جنگ جریان داره در نصف شب زن ها معصوم اطفال در بغل خود گرفته و فرار میکنه از دست مرمی. یه با کدام اساس شد؟ با کدام؟ البته جنگی که در افغانستان قرار دارد جنگ منفعتی کشورهای خارج هست، استخبارات خارج است، استخبارات منطقه در جواز میته به نام امها کار میکرد. نه در افغانستان که علما هستند نه از کسی دلار گرفته و نه به کسی فتوای خود سودا میکنیم و نه از کسی دلار میگیریم به خاطر اینکه دین ما بگیریم محو کنیم. همه کسایی که صدا را میکنن میگیم که اول دین مطالعه کنین، قرآن مطالعه کنین. درباره جهاد برای سه چیز میه: حفاظت ناموس مسلمان ها، حفاظت جغرافیای مسلمان ها، و سومی که جهاد از خود تعریف دارد. جهاد میگه در ذات خود اصول نوشته کرده جهاد یک عمل قبیح است در ذات خود ولیکن حسن لغیره است. کتاب اصول که مطالعه کند اصول شاشی چی میگه؟ حسن لغیره به خاطر ازی حسن است که اعلای کلمت الله میه. آنی در افغانستان در کدام جای اعلای کلمت الله را آوردن؟ در پاکستان در کدا جای اعلای کلمت الله آمده؟ نه خو اعلای کلمت الله آمده، بلکه از نام اعلای کلمت الله استفاده کردن. دزد و قتل و قتال و وحشت و بربریت در همه جا یا فخش کردن هر کسی کیره میکنه. اگر ما باشم ولو که ما باشم، من نام یک کسی را نمیگرم، مشخص با یک کسی دست نمیگرم، بلکه امروز اردو ملت افغانستان و پاکستان که با هم نشسته بودن، با هم قرابت داشتن، دوستی داشتن، از نام این کلمه آن گروه هایی که از استخبارات منطقه، از استخبارات یهود و نصارا هستند، آنها در بینشان این تفرقه را ایجاد کرده تا امروز هر طرف بمونه مسلمان است، با آنها هیچ بانه ای نمانده. ای برادرای ما که معلومات نداره، اینها به دوش خود امروز نقشه جنگ بر قسمی است که او را ما از طریق رادیو نمیتونیم که بگوییم. ای کاش ای برادرام برای ما نزدیک می بود که ما برشان میگفتیم که نقشه جنگ امروز در هلمند به چه قسم پیاده میشه، امروز در روزگان به چه قسم پیاده میشه و چه قسم نقشه را استخبارات منطقه جور کرده. آیا خبر هستین از این معلومات؟ خب ای کاش که اینها نزدیک می بودن. کمی درک بکنین، قرآن مطالعه بکنین، حدیث مطالعه بکنین، فقه را مطالعه بکنین، اصولی را مطالعه بکنین، بعد از او بگوین که این ملای فروخته شده است و این ملای دادار است، فلان است، فلان است. فتواها را که این تو مردم به نام قاری، آیا این قاری باشد یا نباشد، از کدام مدرسه فارغ است، کدام جای سند داره، فقط نام خود قاری ملا و مولوی میگیرد.
مولوی صاحب سلامت سه، سلامت سه، کور بودن مولوی صاحب عبدالظاهر رقانی. د افغانستان دینی عالمانو پخوا هم کم یاد بیدی ولسمشر، پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې هم د افغانستان دینی عالمانو له پاکستاني عالمانو غوښتي ول چې په ګډه به غونډه کوي او د تروریزم په ارتباط او د تشدد په ارتباط به خبرې کوي، لیکن هغه وخت پاکستاني دینی عالمان حاضر نه شول چې له افغان دینی عالمانو سره یو ځای غونډه وکي او په دې موضوع خبري وکي. اوس څه فکر کوي چې اوس ولې پاکستاني دینی عالمان حاضر شوي دي چې په دې موضوع خبري وکي؟ آیا په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ جهاد بالو اوس یې نظر بدل شوی دی، اوس یې جهاد نه بولي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا التا د حکومت اعظم بدلو، حکومت دا غوښتل چې جګړه د دوام وکړي او د پاکستان حکومت بلکې ټول حکومت نه خو ایسای ادارې التا دا جګړه غوښته چې دوام وکړي. نو چون د ایسای ادارې په پاکستان باندې ډیره حاکمه ده، نو علماو په دې خاطر نشو کولای د پاکستان چې هغه کینی د افغانستان د علماو سره، او هغه علما اکثرت الته هم یعنی د دې لپاره استعمالېدل استخدامېدل چې په افغانستان کې بد فتی ورکی. نو دا مشکل و الته. اوس د حکومت اراده بدله شوې ده، حکومت هم دا غواړي، دواړه حکومتونه غواړي چې صلح راشي، امن راشي. نو علماو د لپاره اوس دا ډېره ښه زمینه برابره ده چې باید په دې کې قوي ګام پورته کړي او خدمت وکړي د دواړو ولسونو لپاره، تر څو د دواړو ملکونو دوستي او ورورولي او خوت لکه څنګه چې مخکې و هغه بیرته اعاده شي او دا مشکلاتونه له منځه لاړ شي. نو دا اراده د حکومت پورې تعلق لري. یوازې علما که څومره خواري وکړي چې د حکومتونو ارادې نه وي، د ولسونو ارادې نه وي، نو هغه نتیجه نه ورکوي. اوس دلته اراده د دواړو حکومتونو انشاء الله د دې خواته ده چې په افغانستان کې صلح راشي او دا صلح دوامدار وي، د هغې منافع پکې دي. زه همدومره وایم چې هغه وخت علماو د دې لپاره چې د پاکستان د حکومت اراده د جنگ وه، د ایسای اراده د جنگ وه، او هغه خامخا د ایسای تر اثر او تاثیر لاندې ول نه شو کولای چې په دې کې قدم پورته کړي. بله خبره از ما لنډه خبر دادم، محترم قاری صاحب محمد نعیم تر که مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی خبره وکړه. اصلا زه دې ورونه پوښتنه کوم، زه دا وایم چې دا کوم اصلحه چې تا ته چا په لاس در کړي او څوک دې تمویلوي دلته، هلته هغه ملک هغه حکومت څنګه حکومت ده، د هغې حکومت مشروعیت د دې حکومت په وړاندې، دلته اسلامیت هلته اسلامیت او دلته دینداری هلته دینداری، دا حکومتونه سره لږ مقایسه کړو نو په دې پوهیږو چې دا وسله چا را کړې ده. نو اول هلته دغه ټول هغه څه چې دی وایي شته، او تاسو یقین وکړئ چې وخت به دا بیا دې ته راځي چې زه غولېدلی وم، زه تېروتی وم چې ما د خپل ورور مسلمان په خلاف وسته استعمالوله، ټوپک مې استعمالو. دا وخت را روان ده، ډېر افسوس دا کوو چې زموږ علما باید نور تیر نه وځي او باید د خپل وطن د آبادۍ لپاره د خپل ولس سره او د خپل حکومت سره ودرېږي، په میړانه ودرېږي، په اخلاص ودرېږي، تر څو دغه معصوم اولادونو بېچاره بې ګناه مسلمانان د وژنې نه بچ شي.
مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیا اورېدونکو ته ورشو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري یا نظر. اورېدونکی د ټلیفون په لاین کې دی، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
مننه متیول عابد د زبل ولې تشاجي له ثاني نه ساز په تماس کې ما.
مهرباني عابد صاحب.
مننه. اول برتن ویله مولایانو صاحبانو دا غري جهاد مطلقاً د فساد مقابل کې جواز لري. هي نن په دې افغانستان کې فساد نشته، بل د غيات ان تر خفافه او ثقاله قران شریف آیاتونه دی وګوره، د دې کفار په مقابل کې د دې مرتدین او د دې مشرکین او د دې نافذین باندې جهاد فرض عین دی، نه رشد او کشنان ټول ولاته
سید د څنګه نه نظر صحیح تاسو نظر واغل شو مولوی صاحبان د جواب درکې مختر چې نوروت مل اوریدونکو ته ورشو. ام دې پښتنې ته قسم په دې موضوع باندې دوړو ملمنو نظر څرګند کو، خو به هم کله نظر څرګند کی.
بله خیلی مختصر جناب عبدالبصیر حقانی مولوی صاحب بفرمایئ.
خ مچولا جان اورورا زستا سره منم، لیکن اصول دی دین اغه د لیکلی دی چې کله یو حکومت کې فساد وی او فساد شتون ولري او ډیر ظالم او جابر حکومت هم وی، حدیث لیکلی دی او د غرنګ دی اصول دین لیکلی دی، کچیرته دیغه په مقابل کې بدیل نه وی نو بیا دې د هغې حکومت نه هم تابعداري وسی. من نن په افغانستان کې دا منو چې فساد ستا، پا په اداراتو کې فساد شته، مالی فساد شته، اداري فساد شته، اخلاقي فساد شته، لیکن په هغه اوج باندې چې په نور ملکونو کې شتون لري په افغانستان کې دا شتون نه لري. دا د سرمنو چې چا په حق کې ظلم کیږي، دا د سرمنو چې فساد کیږي، اما د دې حکومت بدیل هغه وخت به ډیر زیات لوی جرم وي چې د سلګونه مسلمانانو د زرګونه مسلمانانو وینې تویږي، لکه نن د زرګونه مسلمانانو د سلګونه مسلمانانو د سیاسرو د ماشومانو وینې تویږي. اما بدیل څه شی راغلی ده په مقابل کې؟ هیڅ بدیل نشته. دا مانم د سره سره فساد په مقابل کې جهاد شته، اما جهاد په څو قسمه دی. جهاد له نفس سره افضل جهاد، هغه له نفس سره افضل جهاد چې دی هغه له نفس سره دی. باید چې موږ تاسې نن د جامع د اصلاح د فساد د اصلاح په خاطر باندې بله لار لري چې هغه موږ د دعوت له لارې نه خپل کورونه اصلاح کوو، موږ خپل ورونه اصلاح کوو او لارې ته راولو، او په دې نه کې چې موږ ټوپک راواخلو، فساد دی، خلک مړه کړو، لبین یې ویسو په جومات کې، په مانځه باندې خلک مړه کړو، او د قران په مابین کې مین کې دوره یو خلک په باندې وژنو، په جنازه کې خلک مړ کو، دا خو فدا خو خپل فساد سو چې مونږ نن کوو. نو څنګه د فساد په مقابل کې جهاد سو؟ آیا جهاد د فساد په مقابل کې دی قسم دی چې خلک عبادت دی الله کوي مړی کا وی وژنا؟ بأي ذنب قتلت پورز د قیامت باندې دا آیت د شش لپاره دی، په کوم جرم باندې دی مړ کا؟ الله ته به څه جواب وایي؟ وروره ګران وروره زدار سرمنم، لیکن د جهاد تعریف زده کا، د جهاد اصول او پیژنه، کتابونه راواخله، اصول شاشی راواخله، اصول د فقه راواخله، اصول د حدیث راواخله، اصول د قران راواخله. اغه هر آیت لا نزان ته اصول دی، ځان ته لار ده. اغه وګوره پس لغنه بیا اراده وک، عزم وک چې زوس جهاد کومه. جهاد تنها د ټوپک معنا نه لري چې سړی د ټوپک او اسلحه راواخله.
زنده باشین جناب مولوی صاحب عبدالبصیر اقانی. جناب مولوی صاحب عبدالظاهر اقانی، از شما هم خیلی مختصر میخوام در این باره ابراز نظر بکنین، لطفا در یک دقیقه که وقت برنامه تمام است.
مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا لکه مخکې مولوی صاحب ذکر که، یقینا فساد بدانی که یو سړی اختطافه و پیسې ترېن اخله، دې ته جهاد وایه، یو سړی وژنه د خپل د شخصي منافعو دپاره، دا به فساد نه وي. دا به فساد نه وي چې یو سړی ځان پورې بم تړي او عام مسلمانان وژلی کی په سلهاو کورونه، یتیمان پکې ژاړي، کونډې پکې ژاړي، بې وزله انسانان پکې ګاري ژاړي. هغه یو کس رکوع ټول سرپرست و، هغه له منځه لاړ او هغه په شهادت ورسېد، او تا ځان پورې بم وتړه او انفجار دې ورک، مسلمانان دې مړه کړل، مسلمانان دې ووژل. نو فساد دا به فساد نه وي چې مثلا ته خپل پولیس او خپل اردو خپل حکومت بې ثباته کوي، خپل ملک ته غربت راولي، خپل ملک ته استثمار راولي، استعمار راولي، د بل په اشاره باندې جنګیږي. نو فساد د جهاد تعریف هغه احادیثو کې فقهاو تعریف کړی ده. د مسلمان سره جګړې ته څوک جهاد وایي دا کفر ده. دی دې خپل ایمان تجدید کی، بیا دې کلمه ووایي، ایمان دې بیرته تازه کی، ځکه چې د مسلمان وژنه چې الله حرام ګرځوه دورته حلال ویلې. نو دا جهاد نه ده، بیا هم وایي دا فساد ده، دا د قدرت جګړه ده، دا د اقتدار جګړه ده. اوس اماغه امریکا ده، ته په قطر کې ورسره ناستې، ستا مشران تلته تمویلیې، هلته مصارف درکوي، همدغه پاکستان دا پیسې له کومه کوي چې تا ته درکوي، او ته د اسلحې پې اخلي. دا خو ښکاره ده چې په سلهاو ټوپکې دېخوا را روان دي، باروت را روان دي. دا د پاکستان حکومت چې تا درکوي، دی د څه لپاره درکوي؟ آیا دغه مشروعیت دی چې د اخلي ولته خپل مسلمان ورور وژنې؟ دا خو جهاد نه ده. هیڅ کلم څوک دانش ثابته ولای، یو جزیه د فقه نه ثابته چې مسلمان وژنې ته جهاد وای. او جهاد د فساد په خلاف لکه مخکې مولوی صاحب ویلي، فقهاو ذکر کړي، دعوت لاره ده، د ټوپک راخیستل. هیڅ یو فقیه او عالم نه لیکلي چې ته فساد موجود وي، اداري فساد وي، مساحت ته اخلاقي فساد وي، چې کفر به واه نه وي، او په هغه ځای کې مسلمان محفوظ وي، مسلمان په حفاظت کې وي. نو هلته د جهاد او بل شاعر د دین مقدسات د دین، هلته خلک منځونه کوي، هلته د الله عبادت کیږي. په هغه ملک کې جهاد مشروعیت د توری جهاد د ټوپک جهاد مشروعیت نه لري. دعوت لاره ده، او راځي چې دعوت لاره خپل کو، مونږ ټول باندې بیا دا غږ ده، په ټولو علماو باندې، ټولو طلباو باندې، ټول د امارات په دغه باندې ملګرو باندې څومره چې ټوپک لاخسته تیروتی دي چې دا جهاد د اماغه د غیارو په فتوه باندې تیروتی دي خپل ټوپک د پزما کیری او د خپل د وطن د صوبات د پاره په دې وطن نو رحم وکي دا وطن د آباد کی او د دې وطن د سوکالی د پاره مکتب هم خراب شو عزت هم لمنځلاړ مونږ په وینو په عزت باندې تجارت روان ده زمونږ په وطن تجارت روان ده او دا جهاد ده افسوس خبره ده چې دا جګړه دا فساد د پایقت کی او دا جګړه دا جهاد نه ده زمونږ د علماء مخکې فتوم ده وسم ده که هر څوک استدلال غواړي نو مونږ ورته په دې کې د فقها او اقوال د علماء او اقوال ذکر کولای شو
مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عضو شورای سراسری علمای افغانستان از شما هم تشکر و همچنان از مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل که در این بحث شرکت کردین از شنوندگان عزیز هم تشکر که در این برنامه از طریق تلفن و اسکایپ و فیسبوک تا حد سهم گرفتن برنامه حالا با پایان میرسه من امید مردمان همکارم نسبت سارون با شما خداحافظی میکنیم برنامه رادیو آزادی را تا ساعت 7 بشنوید پس از ساعت 7 برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا را برنامه زیر آسمان کبود هفته آینده روز شنبه در ساعت 3 باز هم با شما خواهد بود. حالا برنامه را